موږ ډېر زیات پوښتنې درلودې خو له بده مرغه ښاغلی عبدالرحیم زید موږ سره په خپرونه کې ډېر زیات ونه شو کولای چې په خپرونه کې اوسي او زموږ بېلابېلو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د راتلونکې اونۍ خپرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده. تر راتلونکې خپرونې الله پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په دې یو ساعت خبرونه کې محرکلې کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري پوګدو کې به واوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینوي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي پلاوی د ولسمشر په ګډون لړول پوړو افغانو چارواکو سره لیدلې دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو وزانو خبرونه ته ځنګړې شوی. نور مطالب هم لرو خو پایل افغانستان سیمه او نړۍ له وروستۍ خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي چې له حکومت سره مذاکرې په ټپه درېدلې حالت سره مخامخ سیوی دي. په غور کې یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سیوی دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبرې له پچپ درېدلې حالت سره مخامخ سیبی دي. محمد اسماعیل خان او زدیر ډټول چې دوړ لوري له سویو خبرو راضي نه دي.
هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوې په اړه یې دوړ لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او دغه مذاکره په ټپه درېدلې دي.
د شغل اسماعیل خان په خبره د جمعیت اسلامي د اختلافاتو د حل په هدف په څو مدو کې یو طرحه حکومت سپرلې خو د په خبره چې حکومت رو صدغه طرحه نه منلې. دو ویل د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل او د سیاسي موافقه عملی کېدل چې پر اساس د ملي یووالي حکومت تشکیل شوی د دې طرحې دوی مهمي مادي دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 پنوم د پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د بغلان د امنیت قمندانۍ وایان ذبیح الله شجاع ازادي رټول چې دغه ګډ پوځي عملیات نن سهار پیل سوی دي. د پوینه د عملیاتو هدف د مرکز پولی خمری په مربوطات کې د سختریزو وسلوولو ځپل دي. شغلی شجاع وایي چې وروسته به دغه عملیات ډنډي غوري، دهنۍ غوري او نور سیمو ته هم چې وسلول پکې حضور لري پراخسي. ویل سوی دغه عملیاتو له کبله پلسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبوره سوی دي. بلخوا د غور ولایت د امن او امنظم د کنډک یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د غور چارواکي وایي دغه پیښه نن تر غرمې مخکې د مرکز فیروزکو په شمال کې د شاتېخ په امنیتي پوسټه کې سوې ده. د امن او امنظم د کنډک درستیزوال عبدالرب غوربندي په غور کې د ازادي اډیو خبریال ته ویلي دي پیښه اله تر اوسه پورې معلوم نه ده. د هغه په خبره هغه پولیس چې دغه ډزې کړي نیول سوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په سره رود او بې سودو ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه چرس چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سی و پرون په سره رود او بې سودو ولسوالیو کې نیول سوي دي. دغه دفتر په اعلامیه کې وایي چې ټولټل د دغو 283 کیلوګرامه چرسو د لیش په تور دوه کسان نیول سوي چې اوس ورڅخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکام سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه استوي تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا او بلله. شغلی روحاني نن په یو وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدل وویل
څو ورځې مخکې امریکایانو غوښتل په اټومي تړون کې له خپل نړیوال تعهد څخه سرغړونه وکړي خو موږ په دغه تړون کې داسې بریاوې ترلاسه کړې چې هیڅکله به له منځه ولاړې نه شي.
تهران په 2015 میلادي کال کې دغه تړون له شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، برېټانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره جمعه وویل تر هغه چې په دغه تړون کې اروپایي لاسلیک کوونکو وحشتناکې نیمګړتیاوې حل کړې نه وي امریکا به له دغه تړون څخه ووځي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به چې غالباً به د مې پر 12 کېږي کاندید سي. عبادی نن یکشنبه وویل هڅه کوي د عراق د ټولو ولایتونو له کاندیدانو یو نوی ائتلاف جوړ کړي. عبادی د دعوا ګونغړی دی چې یوه شیعه ډله ده او له ایران سره نږدې اړیکې لري. خو تحلیلګران وایي چې نوموړی بریالی سوی د مخکني صدر اعظم نوري المالکي په نسبت د عراق له سني اقلیت سره اړیکې ټینګې کړي. د سعودي عربستان سره هم په دې وروستیو کې اړیکې ښې کړې دي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال پر تله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي. د پرون په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل
غواړم چې له ټولو هغو کسانو مننه وکړم چې په لومړي پړاو کې یې ماته رایې راکړې، نو دوی غواړم چې په دویم پړاو کې هم ګډون وکړي.
نژدې د ټولو شمیرل سویو رایو له مخې زیمن 38.6% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یجی دراهوش 26.6% رایې ګټلې. څرنګه چې زیمن د انتخاباتو په اول پړاو کې تر 500% زیاتې رایې نه دي ګټلې، اوس به د دویم ځلې انتخاباتو کې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې کیږي له دراهوش سره مخامخ سي.
له سلام محمد سلام مود د سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل ک دا او نور مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ غواړي چې تعقیب کوي پته مود ازادي رادیو ډاٹ او ار جی هم ډاٹ ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړ افغان چارواکو سره لیدلې دي، خو د ملي شورا یو شمېر غړي د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه بیلابیل نظریات لري.
هیله من یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي او د همدې پلاوی د سفر د اهمیت په اړه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره نظر لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده.
د جمعیت ګوند د رهبری شورا یو غړی محمد اسماعیل خان وایي له ارګ سره خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي.
تاریخ قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فعلا به بنبست رسیدن.
او په بهرنی مسایلو کې اوري چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د دې هیواد په روانو پرلماني انتخاباتو کې خپل ځان کاندید کړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. د خبرونه لومړی مطلب، د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي یاد پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې په هدف کابل ته راغلی. د ملي شورا ځینې غړي بیا دغه پلاوی راتګ ګټور خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او وسره سره په سټډیو کې دي. نور حال ترې اخلو پردیس.
بله سلامونه تاسو ته. د رادیو محترم اوریدونکو ته اکرام صاحب، کابل نن د جدي امنیتي تدابیرو لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړ پوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یا چی وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هدف د عمومي وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د اداري فساد له منځه وړل، اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. همداراز د سرچینې د معلوماتو له مخې چې تمه ده چې سبا به په دې اړه وروسي جزئیات له رسنیو سره شریک شي. البته رسمن دغه پلاوی اوس هم په البته په لیدنو کتنو بوخت دی. تر اوسه پورې د افغانستان د ملي د شورا د دواړو رئیسانو د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو دوی سره هم کتنې کړي، له یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو سره هم کتنې کړي دي. خو دا چې په دغه کتنو کې د دې کتنو نتیجه څه وه تر اوسه پورې دا معلومات رسنیو تر نه دي راوتلي. دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم په عمومي غونډه کې د بحث توده موضوع وه. سناتورانو په دې رابطه متفاوت نظرونه لرل، خو ډیری کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ هرکلی کاوه. غوښتنه یې دا وه چې افغان حکومت باید دوی ته په وضاحت د شته ستونزو پر رابطه یو کامل لیدلوری ورکړي تر څو د مغل مخې اقدامات وشي. د مشرانو جرګې یو غړي ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هله من يم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا سنځو مشکل ریشه یې حل کړي.
د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتک د نورو سفرونو په دوام کې یو بې ګټې سفر بولی او د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست چې لازادي رډیو سره خبرې کولې ویل چې افغان ولس نتیجه غواړي او دغه پلاو چې دردی مخکې هم ورته پلاوی راغلی او افغانستان یې کتنې کړي د افغانستان د افغانانو په وضعیت کې مثبت بدلون نه دی رامنځته شوی.
پردې صاحب مخکې داسې ویل کېدل راپورونه موجود و چې د امنیت شورا د پلاوی ته به خصوصا د پاکستان په اړه ځینې اسناد وړاندې شي د پاکستان د مداخلو په اړه او په کرخه باندې د مداخلو په اړه دغه کومي سرچینې سره چې تاسو خبرې کړې.
بله، همدا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه اکرام صاحب له سرچینې سره چې مونږ خبرې وکړې همدا موضوع هم ورسره مونږ مطرح کړه. خو دوی ویل چې تر اوسه پورې کوم معلومات چې د دوی په اختیار کې دي کتنې مثبت وي، اما دا چې نور نتایج څه دي نو تر سبا دې انتظار وشي چې رسمن په دې رابطه کومې هوکړې شوې دي هغه به له ولس سره شریک شي.
ډېره زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ له هر اړخه مهم بولي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره هم په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې افغانستان ته دغه پلاوی د راتګ د اهمیت په اړه پوښتلې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده. د څو اړخه، په لومړي سر کې دا په اثبات رسوي چې افغانستان د نړیوال ټولنې او په نړیوال ټولنې کې هم تر ټولو مهم اورګان لپاره اوس هم د اهمیت وړ اداره ده او دوی د افغانستان قضایا او چارو ته د اهمیت په سترګه ګوري. دویمه خبره دا ده چې په دغه شورا کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د نړیوال ستراتیژیک ملګرو لکه امریکا او اروپایی هیوادونه او ګډون لري او ترڅنګ هغه هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري او د افغانستان په چارو باندې ځانګړی اغیز لري چې هغه عبارت د روس او د چین نه ده.
بله رحیم صاحب، د سیمه د هیوادونو همکاري ته تاسو اشاره وکړه په خپل خبرو کې. ځینې سرچینې په حکومت کې دا خبره کوي چې د امنیت شورا دغه پلاوی چې افغانستان ته راغلی د افغان حکومت ته شکایتونه چې د سیمه د هیوادونو مشخصا د پاکستان پر تابانی موجود دی هغه به هم لزان سره وړي او التبارزونه پیکوي.
سیمایزه هڅه چې افغانستان روان کړی دی او داغه په اړه باندې اړتیا دلته دا ده چې چین چې د پاکستان ډیر قوي ملګری او ملاتړی پاتې شوی او روسیا چې په دې وروستیو کې بعضی مانورونو نه ثابتېږي چې روسیا او پاکستان سره نږدې کېدو په حالت کې دي، دلته افغانستان کولای شي چې د پاکستان رول او د هغوی کم منفی رول چې لوبولی د افغانستان په قضایا او په چارو کې په ځانګړي ډول د سولې په راوستو په برخه کې د هغې په اړه هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ کوي او ننګ یې کوي د هغوی ته کافي شواهد وضاحتونه وړاندې کړي او دوی په دې قانع کړي چې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیت لپاره څومره اهمیت لري.
نو څه فکر کوي چې د افغان حکومت په اوسنۍ دستګاه کې تاسو د ظرفیت ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې پلاوی افغانستان ته راغلی دوی ته قناعت ورکړي د سیمه ییزو مسایلو په رابطه باندې؟
ګوري، موږ هم د ستاسو چینل نه په وار وار د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه باندې نیوکې درلودلې دي او نیوکې مو کړې دي، خو هغه تر منځنۍ کچې ډیپلوماسي او د لاندې کچې ډیپلوماسي ده. لیکن کله خبره چې د لوړې سطحې ډیپلوماسي کېږي چې هغه عبارت د روانو مجلسونو نه چې د امنیت شورا د غړو سره لري، زه فکر کوم د افغانستان دستګاه کاملا د دې وړتیا هم لري او آمادګي هم ورته لري چې وکړی شي دغه راغلي پلاوی ته قناعت ورکړي.
رحیم صاحب، روسي پښتنه میدا کوله چې تاسو یې مثبت اړخ ته اشاره وکړه او کامل وضاحت مو ورک ته به افغانستان ته دغه پلاوی راتک به ځینې حساسیتونه هم لزان سره ولري.
په دې خبره ده چې کله نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مسایلو باندې په بحث کې داخليږي او افغانستان د خپل ګاونډیانو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یادونه کولی شي د دوی لاسو هم نه شکایت کوي، نو طبیعي خبره ده چې دوی حساسه کېږي او په داسې یو مرحله کې چېرته چې ایرانیان د امریکایانو سره د سیاست په ډګر کې ډېر شخړو کشالو سره مخامخ دي، او یا هم د ټرمپ دوی سره دا ویره وي چې حاصله شي افغانستان د خپل لابي پر مټ باندې په دغه سفر کې دغه هیوادونو مخه له دوی څخه وګرځي. نو د دوی حساسیت دلته شته دی، او دوی به کافي ډېره ویره د دې څخه لري، او په بدل کې به خپلې حالې ځل او خپل هغه ډیپلوماټیکه مشینري هم په کار اچي تر څو وکړی شي دغه سفر اغیز پر راکم کی او خپل موقف د پاره هلې ځلې وکړو کی.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د بلخ د پخوانی وادي عطا محمد نور پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ له خبرو دواړه لوري ناخوخو چې اوس په ټپه درېدلې دي. د نن ازادي راډیو ته وویل د ناراضګۍ لامل دا دی چې حکومت د جمعیت طرح نه ده منلی، او جمعیت اسلامي هم د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د ټاکل شوي نوي والی ویاند وایي بلخ ته د تګ لپاره دوی د خبرو په خبرو کې درامنځته شوي ستونزو هواري ته په تمه دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د جمعیت اسلامي ګوند مسولین وایي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور پر سر له حکومت سره د دوی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دغه ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمعیت اسلامي د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته یو اومدیز طرحه وړاندې کړې چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغې طرحې په اړه ډېر څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي هوکړې کملي کول پکې دوه مهمې غوښتنې دي. محمد اسماعیل خان وایي دواړه لورې تر سره شوی خبرو خوښ نه دي، نو ځکه اوس په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوی په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او په ټپه درېدلې. خو نوموړی وایي په خبرو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنی هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري په خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي چې د حکومت ټینګار بلخ ته د نوي والي انجینر محمد داود په معرفي کېدو دی. د جمعیت ګوند مشرتابه شورا دی غړي له دې وړاندې هم ویلي او باور نه لري چې د جمعیت اسلامي ګوند دا طرحه دې د حکومت لخوا ومنل شي، نو ځکه عطا محمد نور ممکن د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منل کېدو وروسته ښاغلي نور تیرونی په بلخ کې یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شوي او که دا خبرې نتیجه ورنه کړي دی به د والي په توګه په خپل ځای پاتې شي. خو په حکومت کې ځینو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د جمعیت ګوند یوې سرچینې بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو ترسره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي وان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه اقدامات چې حکومت د منازعات او ستونزو د حل په خاطر لرل فکر کوم په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د حکومت بله پرېکړه نه ده روښانه چې څه تصمیم به ونیول شي او څه پلان لري. ښاغلی فطرت وایي نوی والي انجینر محمد داود بلخ ته د تګ لپاره په خبرو کې د رامنځته شوي ستونزو هواري ته په تمه دی. له دې سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ویلي د عطا محمد نور لاسلیک نور دوی ته د اعتبار وړ نه دی او هغه اسناد چې د ښاغلي نور لاسلیک پرې وي په اړه یې اجراءات نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو له لوري اوایت هیف او ملکیږي. دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی نن د مالیاتي ونې د منځني په غونډه کې خبرې کولې له دولت غوښتل چې د خلکو مخه باید ونیسي. د افغانستان د مالیه وزارت د اوایدو او ګمرکونو مرسیال په ګمرکونو کې فساد مني خو د زورواکو د شتون خبره په کلکه ردوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د یکشنبې په ورځ د مالیاتي اونې د منځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سویلی شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې ایف مل کیږي د زورورو د لاسا د ناقانون خلکو د لاسا او هغه چا د لاسا چې ټوپک په خله باندې حکومت کوي د ټوپک په خله باندې د خلکو نه باج اخلي دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي
د افغانستان مالی وزارت د مالی ورکونکو د رضایت خپلولو په سمه توګه د مالی راټولولو او په عوایدو کې د فساد مخنیوي په هدف یو نوی د مالیاتي اونۍ په توګه انمول یو چنن یو ورستای ورځوا د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدرانوای مالیاتی سیستم او مالیاتی قوانین ساده کړی دي او د غشان هڅې کیږي چې د مالی ورکړه برېښنایی او هم د مالیاتی ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مانی او وای د پخوا په پرتله فساد رقم سوی خو هم رنه چې تمه یې کده نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه
د فساد کچه په کې رقم شوی ده مګر په هغه انداز باندې نه کوم شوی کوم چې مونږ توقع لرو نو په موږ خاطر باندې مونږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکات کې باید لوی تغیرات راول زورواکي نه منو فساد پکې شته متاسفانه
خغلی ورداګوي د تیر کال په پرتله د اوایدو پرټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی یعنی روان کال 3.5 میلیارد افغانۍ زیات اواید راټول شوی دي د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د تیر کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوی خو په منظم سیستم سره د مالی راټولول د عامل ګرځیدلې چې د حکومت عواید زیات سي
درنو دوستانو و موریدل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په ګمرکونو کې د فساد خبره کوي او وایي چې دلته لا هم د زورواکو لوري عواید حیف او مل کیږي د مغغله ازادي رادیو وره اوس هم یو کورنۍ سپورتي مسله د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان لماتولو وروسته اوس له سریلانکا سره لوبې ته چمتووالی نیسي افغان لوبغاړو د شنبه په ورځ په نیوزیلند کې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستانی سیالانو ته په 15 وکټو ماتې ورکړه افغانستان په خپل ګروپ کې خپل دوهمه لوبه د سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره او دریمه وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له ایرلند سره کوي سریلانکا ته د 19 کلنو ځوانانو سریلانکا د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو غختلې ټیم لري نو لوبه به څنګه وي په دې اړه احمد تکل د هیواد د کرکټ بورډ له سلاکار حز الله فضلی سره مرکه کړي خغله فضلی د مرکه په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ له دې لوبې ست عمل لري
په ولسم تاریخ باندې افغانستان دوه مسالې د نړیوال جام د سریلانکا په وړاندې کې واقعا هم نیوزیلند کې تاسو ته معلومه ده موږ چې دا اوسنۍ لوبې کوم ګورو حته کله کله موسم هم داسې وی چې وریاز وی نو ان شاء الله ولادي زه امیدوارې چې په دغه لوبه کې د افغانستان نو مسکلونه ملي لوبغاړه هم یو خاص توکو جن کې چې زموږ کوي عارف یا کوي لوبغاړه هم پاکستان او سی د نړیوال جام په نوم چې علي کې افغانستان ودي ټماټه ورکړل اوس نو د لوبغاړو د مورال کوي دي او سرنکا هیواد هم هغه یو کوي هیواد نسبت د نور هیوادونو په تیر باندې د دې سره سپینرانی اصلو ته پاتون کې ډیر ښه مارتي له پاره وسره دي نو بازی به شټاپ مسابقه وي نو که چې تم دغه سیالي سره ګټونو دوم پړاو ته زموږ د فار اساني نور هم زیاتېږي ان شاء الله
کله په تفصیل سره راته وایي چې د دواړو لوبډلو توپیر څومره دی
په مجموعي کې چې تم وګورو لکه پاکستان سره نلکا افغانستان د ټول د اسیا په کچه وادونه دي د اسیا کې یو بل سره لوبېدلې دي واقعا هم یو بل په خصوصیات باندې شبه لدی خو نسبت افغانستان ته د دوی پاسبالران دومره کوي نه دي اما سپینران یا سلو توپ اچون کې ډیر کوي د ډیر وخت کې چې سم مختص په سره کار کوي تاریخ ته وګورو نو د دوی سره همیشه ډیر شو سپینران سره یې چې د ملي ټیم په لیول باندې کوي نو مسکلونو داس مثلا مورلی درام یا مندس یا باج نور لوبغاړي هم درس دی همیشه کوشش کوي اما د بیکینګ په شوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم د چیز توپ اچون کې په شوبه کې هم په بیکینګ کې د سرنکان هم کوي ده یو ځینی د دوی سره چې هغه کې اولیت لري هغه سلو توپ اچون کې دي چې نسبت د پاکستان د لوبډلې نه د دوی په اورتیا په دي کې ده خو بیا به هم موږ کوشش کوو ان شاء الله ولدي چې هغه سم پلان لوبډل کې کوستوي دي چې د روزونکو او هغه وزیده خوانی لوبغاړي هم سره د افغانستان د ملي لوبډلې خالد عبدلوري او بازمیر ممکن دی به کوشش کړي ان شاء الله ولدي دا څنګه لوبډلې خصوصیات هم مشهور مشتملم دي چې په هغه کمزوري پوینټونو باندې کار وکړي چې بل اخره د نړیوال جام هم پړاو ته لاس پیدا کړي
دغه لوبغالی چې لوبې پکې روانې دي څه ډول خصوصیات لري چې ډېرې منډې پکې کیږي که نه کیږي، که په دې اړه معلومات راکړي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده واقعاً هم د نیوزیلینډ پیچونه یا هغه ویشتن ځایونه همیشه د دې لپاره سازګار یا سپورټ وي د تیز توپ اچوونکو دپاره، که چېرته تاسو د پاکستان د افغانستان په بېګو کې ګورې نو د افغانستان د طرفه نه چې کوم تیز توپ اچوونکو توپ بالینګ کاوه په لومړي اورونو کې ډېر ښه وځلېد.
و هم اوریدل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د راتلونکي سه شنبه په ورځ سریلانکا سره لوبه کوي. د کندوز د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک د پرانستلو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره په اوږدوالي سره د امام صاحب ولسوالۍ د قاری ترکمن په کلي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نور حالي له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو کانکریټ شوی سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو کانکریټ شوي سړک د پرانستلو خبر ورکوي. د نوموړي ادارې رئیس انجینیر دوست محمد ریحان وایي چې دغه سړک 3.1 کیلومتره اوږدوالی او 4 متره سور لري او د امام صاحب ولسوالۍ په قره ترکمن کلي کې په اساسي توګه کانکریټ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د هغه په وینا د دې پروژې چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شوې، پرې څه باندې 12 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري ورکړل شوې دي.
خوشحاله یم چې نن ورځ هغه پروژه چې 3 میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه او دغه پروژه د غیر مشروط پروژې په نامه یادېږي چې مستقیما د چپ جهات لخوا نه تنبیخېږي، چې په موافقانه ډول سره اجرا شوه او 3,000 متره اوږدوالی لري او 4 متره په سور باندې پروژه وه، چې الله الحمدلله دغه پروژه نن ورځ پای ته ورسېده.
بل خو د نوموړي ولسوالۍ د قره ترکمن د کلي اوسیدونکي هم د دغه سړک د کانکریټ کېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې باید د ملي یووالي حکومت په دغه ولسوالۍ کې په بېلابېلو برخو کې د ټولګټو پروژو کار پیل کړي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د ژوند له سهولتونو څخه برخمن شي. د نوموړي کلي یو تن قومي مشر حاجي خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما حد زیات بوده، ما زمستان کې باشه
موږ په خوا له ډېرو ستونو سره مخ وو، ځکه زموږ سړک خامه وو، خو اوس ډېر خوښ یو چې زموږ د کلي سړک کانکریټ شو او اوس په ډېر کم وخت کې د امام صاحب ښار ته تګ راتګ کولی شو. بل پلو د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی ناصر احمد د دغه پروژې پرانستل د امام صاحب ولسوالۍ خلکو لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼي. د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په راتلونکي کال کې د میثاق ښاروندۍ د برنامې له مخې د دې ولایت په کچه د سلګونو پراختیایي پروژو کار پیلوي چې په بشپړېدو سره به یې زرګونو کورنیو ته لازمه اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی صدر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري الملکی وي. عبادی او ملکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دی به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپل دندې پریښودو ته اړ شو. الهبادی او الملکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی. خو څارونکي وایي چې الهبادی د الملکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال الملکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. ملکی اوس مهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و موریدل چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به خپل ځان کاندید کړي. وخت 4:13 شوي. سالم محمد سالی راغلی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمعیت اسلامی ګوند د رهبری شورا یو غړی وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري له پټه دریدلی حالت سره مخامخ شوی دی. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري له سویو خبرو راضی نه دي. د بغلان ولایت چارواکو د البرز 22 پنوم د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د غور ولایت د امن او عامه نظم د کندک یو پولیس خپل یو همکار په ډزو وژلې او درې نور ټپیان کړی دي. چارواکی وایي چې دغه پولیس نیول سوی او پښتني ورڅخه روان دي. د ننګرهار چارواکی وایي چې په سرورود او بیسود ولسوالیو کې پولیس څه باندې 280 کیلوګرامه چرس په دوو جلا مواردو کې نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او دغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحانی د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه سوی تړون د ایران لپاره یو اوږدمهالې بریا وبلله. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به چې غالبا به د می میاشتې پر 12 کېږي کاندید سي. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په نسبت زیاتې رایې ګټلې، خو دومره رایې نه دي خپلې کړې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د سکی و کسي چلوبډله د پاکستان د سکی په ژمنۍ مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن هغه هیواد ته روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ژمنۍ سیالۍ د پاکستان په کوربتو په ګلګیت ښار کې ترسره کیږي چې له افغانستان په کې 2 نجونې، 4 نارینه لوبغاړي او 1 روزونکی ګډون کوي. ښاغلی رحمتي وایي د دغو سیالۍ هدف په جنوبي کوریا کې د اولمپیکي ژمنۍ سیالۍ ته چمتووالی دی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د سکی ژمنۍ سیالۍ د آسیایي هیوادونو د 12 لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د جنوري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22 دوام کوي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له ریال سوسیداد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي. د لالیګا په بل لوبه کې الویز له سیویا سره نن شپه د کابل پر وخت 5:15 لوبه کوي. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه ویاریال 1-0 پر وړاندې ریال مادرید ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د لالیګا په بل لوبه کې تیره شپه ایبار 0-2 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته لوبه وبایلله. په دې ډول اتلتیکو مادرید د لالیګا جدول په دوهم کتار کې د 2 امتیازونو په درلودو سره خپل ځای ټینګ کړ.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. له دې وروسته دوه اونیزی خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. هله دا هم را سره تر پای واوري تر بلې بیا د الله پمن.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د میرویس په نامه یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارتمان او یوې نومرې ځمکې په جعلي اسنادو پیسې اخیستې. د کابل ولایت د حقوقو ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړی، خو څلور کاله کېږي چې دا حکم عملي شوی نه دی. دغه ستونزه به د کابل ولایت د حقوقو له ریاست سره هم شریک کړه. لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې سده او د کوم ځای دې ټلیفون کړي؟
میرویس ما د کابل ولایت اته نه نه مې زنګ وهله.
مشکل دې سو؟
مشکل مې دا و صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د منګ د پلار ور سره لږ دوستي غونډه وا، بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دو درکه پیسې را ناغیستې دي، یو د نمرې په خاطر یو د بلاک په خاطر $4,000 یو لسنیم لک افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا 15 کاله کېږي چې دوی قید کړي دي په جالو تجویز سره. درې کاله ورکو پس د درې کاله ورکې نه دای ما گیر که دای مې بوت دای مې حقوقو ته تسلیم کړو، حقوقو دنه تضمین ضمانت واغیسته. بیا کله چې دنه ضمانت واغیسته دا قضیه روانه وه په حقوقو کې، پس د حقوقو نه محکمې ته، بیا دا محکمې ته ناظرې د شفیق ځان غائب کړ ورکه کې، بیا ضمانتي هم ځان پټاو. هله 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 په دې کې اخبار اعلان هم تیر شو. نو بیا دا غیابی فیصله وسوله، غیابی فیصله نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم داسې اوس په ده باندې تقریبا د ما پیسې هم دي. دویمه محکمه فیصله کړې ده چې شفیق نامه د میرویس ته $4,000 یو لس نیم لک افغانۍ او یو لک ₹8,500 د دولت خزانه ته هم تحویل کړي، دولت هم پې باندې راغلې ده دایکا. نو دغه پیسې دوی نه تحویلوي او دولت هم د ما پیسې خو څه کوي، د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړي باندې راغلې دي. نو دغسې مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر.
دا خو بګرامو د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی.
نو ځمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړې وه چې هلته به درته نمرم باسم، بلاکم درته باسم. نو جعلي اسناد یې موږ ته راکړي دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده. او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او عامر د اوزیم په دې کې غفلت کوي، وروره ما سره کومک نه کوي، سړی په لاس نه راکوي او حقوق هم چنان همدغسې. نو دغه مشکلو دی ما صاحب. نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم. مثال اخواته صاحب که زما طالبانو ته څنګه نوشتې نه خواته ارسم، نو د ما تر دوسو کومو راغلی یم.
نو کابل ولایت ته دې عریضه کړې په دې وختو کې؟
کابل ولایت ته مې مثال د لنډ ورځو کې نه ده کړې، خو مثال دویمه محکمې فیصله کړې حقوقو ته راغلي چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې د دم ورکي او د دولت هم یو لکوات نوي زره ₹500 دي داد هم ورکي. نو اوس مثال دغلته قضیه پراته ده په حقوقو کې.
ریاست حقوق د ولایت کابل؟
بله هو 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 ریاست حقوق ولایت کابل کې دلته ده. من قضیه
ټوله مسأله اوس ریاست حقوق کې بنده ده، د ولایت کابل په ریاست حقوق کې بنده ده.
هم دوی کولای شي چې مثال نفره مازر کی، هم دوی تنه کولای شي چې بندیم کی، هم دوی کولای شي چې ما حق هم ثابت کی.
ته څه فکر کوې چې دوی به اقدام نه کړي؟
نه نو داسې جدي اقدام یې کړی وای نو خو هغه د ما پیسې خو څه کوي، خپلې پیسې خو به دوی راویستلې وي. هغه یو لکوات نه وي زراده د ما خو هېڅ، هغه خپلې پیسې خو به دوی نقدې کړي وي کنه، خو هغه هم دوی نه دي کړي.
داسې لټه دې نه ده کړي چې شفیق اوس چیرته دی؟
شفیق لټه مې کړې ده. شفیق هم دلته ګرځي نو مثال نه او زاغه کوي. ضمانتي هم شته، د ضمانتي دفتر هم شته، هر څه شته. خو مثال چې عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي، ما ته وایي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د ده کور ته ننوځم. مثال او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکو، پولیس شاته ولاړ یو 15 دقیقې ایسته پولیس هم لاړ شي، وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم. او دوی پټیږي، دغسې یو جال فریب والا خلق دي، دغه هم ضمانتي هم د خپله شفیق.
دوسیه چې ستا په جریان کې د پدې څومره وخت ووته؟
دې باندې تقریبا 4 کاله ووتل.
د انصاف پلټکه
د ستونزې مو د کابل ولایت د حقوقو رئیس خاغلی محمد عمر عمرزاده سره شریک کړه. جناب عمر زاده، که معلومات راکړی شي که داسې قضیه تاسې ته درشي، په حق له سي اجرات کوي.
داسې موضوعات مونږ ته راځي دوه بڼه لري، یو حقوقي موضوعات ده مونږ ته راځي، یو جزایی موضوعات ده. جزایی موضوعات د سارنولي لخوا ته ترسره شي، او حقوقي موضوعات تجارتي، دیون، فامیلی او نور حقوقی موضوعات مون ترازی، مون معلومات جمع کهو و روستا محکمه تا رجا کهو و روستا مون ترازی و مون ده فیصله پر اساس بابی تول کارت بسهو.
عمرزاده سب ده میرویز ده قضیه پاره سوای، آیا ده قضیه تاسی تا رسیده لی؟
ده ارار مون تا مراجعه کهوی، مون اختول اصناد رو او طول وگو رو دنون دیر عرائز راسی و من وګورو د اورور مونږ ته راځي د مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شایونه وګورو، مونږ ان شاء الله د دې مشکل حل کوو.
د څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مونږ اته بجا او تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو، ان شاء الله راځي مونږ د دې مشکل حل کوو.
سبا کولای شي چې تاسو دفتر ته درشي؟
سبا راځي، سبا ان شاء الله اته بجا او نه بجې راځي، ان شاء الله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومې ته د یوې نمرې ځمکې او اپارتمان لپاره په جالي اسنادو لکونه روپۍ وړي دي. د شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی، خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملي نه شو. او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعي دی یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته یې لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر ټیلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په ځان کې ځینې داسې ټیلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټیلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټیلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټیلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټیلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې ځینو اوریدونکو آزادي رادیو ته ټیلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې دغه ټیلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمدا ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی، د اندر ستار په نامه د پلار نومې عبدالجبار دی، او د سنچارک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه وایي دا شل 5 کال مې کېږي چې د کور نه راورو شوم، پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جندي نه وایي، نو که د چا خپلوارې نو په دې شمېره به زنګ ووهي چې پلوه سوه 8 8 5 5. شماره یې وار بیا تکراروم 0 00 8 8 5 5. بس که په دې شمېره زنګ ووهو نو زه به ورته معلومات ورکړم. السلام علیکم.
وی کرملا د کندهار څخه بالکل کوي حضرت فنامه دی د جګ نپال دی د غټو غټ سترګې دی زره اوس په سره تقریبا دا وکاله کیږي د لیدي ما درې څلور واره مخکې آزادۍ ته ټلیفون کړی دی دا چپ لاسې د بوټې د لري دی او ګاز ما د ټلیفون نمبر دی 0 5 5 3 3 او فیسبوک آی ڈی نمبر می داغ دی عصمت اسیم .com خدا بانی ما سره اړیکې ونیسی او خدا کی زه دا تصویر می شیر کوم او د کیب می شه تصویر می شیر دوم بیا تیز ما سره خدا ما دا نمبر بانی د سار سره ګر نشان خدا نمبر خلاص وسلام
ازادي راډیو ډیرو درنو فرتنی ګلورینو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم محمد هلمند زما د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس سیما پیدا کړی د پردین په نامه د ورکسي اعظم خبرونه ته پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه څنګه یم پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم یا ډیر شتنده د شکل عمر لري کیا سلوی شکلونه پیدا شي مش پیدا کړی دی د پښې باندې درد دی ولړې دی نس خلن د یوان شاله را چې فشار وغدم جبه پرې ده کدا ار مسلمان ورور وینو په مهرباني د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي 0 1 2 3 4 2 3 4 شمیره زل بیا تکرارم 0 1 9 2 3 4 کوړه چې زموږ سره پر هم د شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمیره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو چې پر و چې پر څلور چې پر شپږ شپږ درې یو دوا چې پر و چې پر څلور چې پر شپږ شپږ درې یو دوا
زه د کندهار ولایت خبرې کوم دلته یو نفر ده وګدایره ده لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکو دی یعنی تقریبا دا یو ځای چې یو نیمه میاشت کېږي چې د دې دکاندار سره د یخون د کوټو شیوم پر ځان نه پرې دی کالای نه پرې دی شما غونډي اله یخون دی کو نو دا وایي چې زه د چې یو وار خبرې نه کوي چې وی کوي یو وار مز خبرې په وکولې بیا وایي چې زه د معصوم زویم یو ورور محمد لانی میږي یو رحمت لانی میږي د خپل د محمد نیمه ک خدای سمه زبای هم نه ده چې دا قربان یا ورونه یا پلار د ما غوړ په دغه شمیره د ما سره اړه کومه شي 0 1 0 0 0 3 2 1 یا زادی له رادیو له کور څخه کومه خبره سلام علیکم معلم چې
اولاد دې ما یې وندوال دي په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې شیطان په علاقه کې د دمش په څو د جناغه په نامه دي زما سره لمبر یې مو څار نه کړلې چې اوس ما سره اړ یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګه کړې نو زه به دغه معلومات په لاس ورکړم د ټلیفون شمیره د 0 1 2 4 8 2 0 8 و سلام هر سره معلومات کې ما سره د لیرا سره دی و سلام
سلام علیکم زه محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو یم ما تاسو جام حاضر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور چې دا چا کړی چې دی زما سره تد شمیره اړ کوم چې څه پر و څه پر شپږ نه اته دوا پنځه څلور شپږ وخت
السلام علیکم زه زابل ولایت مرکز سلاس خبره کوم محمد امین دا عاصف په نامه یو الک ده غلط ما ته معلومات څه دا الله چې په چپل لاس درې ګوتې فریری څلور کاله یا درې کاله کې له کور نه درته ده او دا عاصف په نامه ده ما ته وښتنه مې نو کومه ده کوم ځای کور دې د ورکون برغنده کې ده برغنده کې ما له کوم ځای ولې چې له کور یم له کور هغه شاجي پر اندازه پر هم څه ده چار شاته د عاصف په نامه معلومات دې ما ته پداس نه را تماس یا ور سره ونی 0 1 0 ځاتیا
مشفته شفاره د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آزادي راديو.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوی په یو وخت له آزادی رادیو نه خبر کړو. نو ګران دوستانو، راځي چې یو برخه د دغو پیغامونو کوم چې آزادی رادیو ته را رسیدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوي عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
یو اسما په تخسرات نه باندې ځو نه ما دا کار زوی دی دا کای کر شاله لګ وین پندلو فکر الګ وای ار یو کې پیرا کای یو لک اغانه بخششې دا باندې ځو په دې سپتور و یا درې یا سپر و راته و سلور درې سلور دا نمبر څه کای اګه کې جنګ دا پرا دا راته څنګه تخسرات په بل 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 کې سینې اړ کې نه ولا دا ار مسلمان ک
رحمان
زمان زکر لا د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجینو د کلی وسیدونکو یم. په خپل لوجین یم. ما وروبه تقریبا د ادونین کال کېږي چې ورته اسلامي نیزه تذکرایه د شنسلا پر نامه ثبت کلار مومن مسلمان لو ثبتوي، یا د غونه درک ورته وی، یا یو ځای مالی په خبر وی، یا باندې وی پر دغه لمبر دی زنګ و 0 300 500 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوسیدونکی یم. زما یو ځای نه که همې کبلای د کور نه درکه شوی دی، یوه کال تقریبا اوه کاله کېږي د کور نه درکه دی. د مرجان زوی دی، د مخ دغه لوړ غاښونه یې دغه لوړ ژیا نقشه دغه دوا لر یې پر مخ یې د دغه غاښونه د تور ټاپ دی توره زخه ده. هر ورکه دلته په دغه غاړ باندې که دغه دی په دغه معلومات مې دغه رنګه ته ووی پلاسمه باندې دی او که څه درې یې په واسطه کې دی یا بل ځای دی یا بنج دی یا په کابل کې دی بل ځای چارج دی دغه دی بنج دی په کندهار کې خو نه څه دی بنج دی کورنه ځکه یوه کاله کېږي چې تقریبا کورنه درته شوی دی الحمد لله سره ځکه جانا چې څه دغه ورو یو معلومات لا دی په راز دغه رنګ کې وسه او دغه صفر وسه و صفر و صفر دی و شپږ نه شپږ دی یو و دی و
السلام علیکم، زه محمد سلیم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د غونډۍ د کلي زما یو وراره دی په نامه د بارام، تر لاس کاله اضافه وخت کېږي چې ورک دی. هر چا ته د ده په هکله معلومات وي، دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي د اسلامي خواخوږۍ له مخې. صفر درې درې دوه یو دوه نه اته یو دوه پنځه. نور دې په خدای سپارم. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه خیر الله د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوه کال دوه نیم کال راهیسې چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم حاجي خدای رحم کا زوی دی د لشکرګاه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچېر یا په خبرې یا درک لري موږ سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. د مهربانۍ لپاره 01 02 3 1 4 2 0 4 بل شمیره 01 05 05 0 3 4 1 3. نور مشایسته وخت منیسم د خدای په امان.
زاد لا حد هلمند ولایتنا تاسو سره په اړیکه کې موږ یو اخشیت سید محمد په نامه نیږي د ملنګ زوی دی. لاس کاله کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمېرو دې موږ ته معلومات راکړي. 0 02 5 4 0 0 05 50 40 بل شمېره ده 0 01 03 0. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیکا ولایت مشخیل د ولسوالۍ سیماندی خبرې کوم. زموږ د اکاد ورکو د مستوخانه نیږي چې د زوی نه بختو جان ده. واسه نه کار کوي چې له کور نه درک ده کې چاته معلومات کې چې چل دلی یا مړ یا ژوندۍ په دې شمېره د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 05 99 49 4 8 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 05 1 4 8 8.
مزګل محمد د علمان ته خبره کوم. موږ یو خپل شناخته ده د شاهزاده په نامه ده. 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د واځ خوا ده ښه. 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که دا خپل دا پیغام اوري یا نور شناخته وي دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي.
0 05 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
په کلی کور کې را سره اندوالو وس تقریبا یو نه شو د افتی کې د محمود الله ولدی محمد عامن په نامه د پراو ولایت ولایت کلته یو عسکر وس اندوالانه وای چې مخسن غورځېدل دی وای وندې ورکته هر مؤمن مسلمان چې په جاره معلومات لري په دغه نمبر جزما سره اړیکه ونی شي 0 8 6 9 1 0 0
السلام علیکم زه احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم ما یو کار د دوه کال کې ورکتې د باز محمد په نامه د خدای اعلان ویلي د اختر محمد ورور دی ان سره ته اړه معلومات لري څه لسکلن دی ماته دې په دې شمارز څنګه وي چې پر واویا یو څه لري چې نن یې پرځه سو درې مارا یو ځل بیا تکراروم چې پر واویا یو څه لري چې نن یې پرځه سو درې او سلام
زه زره په پندوز غزنه د ولایت مپر دونه سوالي ما یو کاکا د جس کال کې شنه درکته د عدالت حکم په نامه دا زه د لازم ګویم زه د دې کاکا په پاله هیڅ معلومات نه لرم ما کارچا ما ته یو د معلومات راکه ول ما د ټلیفون شماره له سپر اویا 801 دیس تر دې ساتلاس و سلام د خدای په امان
سلام علیکم زه شپې ولایم د روزګان ولایت د بیخاوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم ما یو دوست ورکړی نو کما ته د سراستم مخې په دغه لمبر باندې چا زنګ وخلی د جناغه خنسمدې په جراوت کې د شهیدانو پر سرې پوسټه درلوده د لمبر درته وایم 0 8 9 8 2 0 8 نو پنځوس افغانۍ جایزه ورته ورکول کېږي
Thank you.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې په نکړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې